رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
السلام علیکم دا امریکا ژغ واشنگتن سټوډیو ده. د امریکا د برنو چارو وزیر مایک پمپیو په یو مرکې کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه وویل چې هغوی په افغانستان کې د یو سیاسي تفاهم لپاره کار کوي. پمپیو وویل چې زلمی خلیلزاد د سیمې ته د سفر نه بیرته راغلی دی او په دغو مذاکراتو کې پرمختګ سوی دی. هغه وویل اوس موږ غواړو چې دواړو خواوې مخامخ خبرې وکړي. ښاغلی پمپیو وویل چې ولسمشر ټرمپ غواړي چې دغه اوږد جنګ نور ختم سي او هغه یو سیاسي حل غواړي چې د امریکا ضد د ترګرۍ اندېښنې ختم سي. پمپیو دا هم وویل چې په دې پوهدی چې دغه خبرو ته څوک ناستی او غواړي چې امریکا دې خوندي وي. د امریکا د بارانو چارو وزیر مایک پمپیو د پاکستان پر رول یو ځل بیا نیوکه کړې دي او ویې ویل چې د امریکا امنیت ته په راپیښو 15 لوی مسایلو کې یوه د پاکستان اټومي پروګرام په اړه اندېښنې دي چې کېدای سي ترګرو لاسته ورسي. پمپیو د پاکستان او هند د وروستیو شخړو په اړه وویل چې دغه د هغو ترګرو له کبله پیل شوي چې د پاکستان له خاورې هند ته راویشتي وو. هغه وویل چې پاکستان دې ته اړ دی چې د ترګرو محفوظ پناه ځایونه ختم کړي. د یک شنبې په ورځ د موزمبیک په بیرا ښار کې یو زورور طوفان له وجې 150 کسان مړه سوي او سلګونه لادرکه سوي دي. د موزمبیک جمهور رئیس فلیپ نیونسی ویل دي چې 40 کسان مړه سوي دي او د غمړنې تایید کړي او ویلي چې د مړو شمیر کېدای سي د 0 کسانو څخه زیاته سي. هغه ویلي چې دا په حقیقت کې یو بشري بوران دی او تر اوسه پورې لګول سوي اټکلونه وایي چې 100,000 کسان په خطر کې دي. د سره صلیب نړیواله اداره او د سرې میاشتې ټولنو یوه ډله د یک شنبې په ورځ تباسي بشار ته رسېدلې چې د تباهۍ او د حالاتو سم اندازه ولګوي. د ملګرو ملتونو ادارې ویل دي چې موزمبیک، ملاوی او د زیمبابوې او په زیمبابوې کې 15,000 کسان دغه سمندري طوفان اغېزمن کړي دي. د ایډای په نامه دغه سمندري طوفان د پنجشنبې په ورځ د موزمبیک ساحلي شال بیرا سره ونښته. دغه طوفان د باد صورت په یو ساعت کې 200 کیلومتر وو او لاغې ورسته بیا د مولاوی او د زیمبابوې طرف ته ورغی. د مالی هیواد چارواک ویل دي چې د یک شنبې په ورځ د دیواره په کلي کې د وسلوالو لخوا په یوې پوځي پوستې باندې برید سوی چې له امله یې 30 کسان وژل سوي دي. چارواک ویل دي چې مشکوکو جهادیانو دغه پوسته د یو څه وخت لپاره نیولې هم وه. د مالی دفاع وزیر ټیمکو سنګساري د دوشنبې په ورځ دغه پوستې ته ورغل چې هلته د پوځیانو حوصلې پورته کړي. چارواکو د یک شنبې په ورځ د برید پړه پر یو پخوانی پوځي ډګروال بهاګ موسا اچولې او ویل دي چې اوس هغه د توراک ډلې مشر دی چې د القاعده د ډلې سره تړاو لري. ترکیه د ایران په ختیځ کې د سرحدي سیمو ته نږدې د کوردي وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو د پیل اعلان کړی دی. د کوریا د ترکیه د کورنیو چارو وزیر سلمان سلو وایي چې دغه عملیات د غیر قانوني د کردستان کارګر ډلې ګوند یا پی کی کی پر ضد د دوشنبې په ورځ پیل سوي دي. هغه ویل دي چې دغه پوځي عملیات د ایران سره ګډ دي او خو د ایران رسمي خبري اژانس ایرنا د پوځي چارواکو له کوله ویلي دي چې په دغه پوځي عملیاتو کې ایراني ځواکونه نه دي شامل. د پی کی کی ګوند درې لسزو له مخې وسلواله مبارزه پیل کړه. ترکیه او لویدیز ملاتړ یې دغه ډله یوه تروریستي سازمان بلي. ترکیه په دوامداره توګه د پی کی کی ګوند پر ضد د عراق په شمال کې هوایي بریدونه هم کوي. د هالند پولیس ویلي دي چې د اورترخت په ښار کې د یوه ښاري ریلګاډۍ دننه په ډزو کې تورن کس نیول سوی دي. په دغه برید کې 3 وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي هم دي. د هالند د پولیسو مقاماتو ویل دي چې دغه تورن کس ګوکمن تنشش نومیږي چې د 20 او د ترکیه دی. هغه د دوشنبې په ورځ د غرمې د مخه شاوخوا 12:30 په ښاري ریلګاډۍ کې ډزې وکړې او وتښتېدی. صدر اعظم مارک روټ ویلي دي چې چارواکي دې هڅه کوي چې دا معلومه کړي چې دا یو تراګریز برید دی او کنه. له دغه ډزو وروسته په دغه ښار کې سخت اظهارات ونیول سول او د ښوونځیو، هوایي ډګرونو، مهمو زیربناوو او جماعتونو امنیت هم څو چنده لوړ سو. د هالند پولیس ویل دي چې د دې پیښې د ممکنه تراګریز انګیرې په اړه پلټنې روانې دي. روسیا په پام کې لري چې د روان کال په اوړي کې د اټومي وسلو د لیژونکي اوبتل وازموي. د روسیې دولتي خبري اژان تاس د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې دغه اوبتل د اوبو لاندې د شپږو اټومي میزایلو د لیږدلو وړتیا لري. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنګټن د سټوډیو څخه واورېدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه نظرانه یوسف زیم. خبرونه مو اوریدل پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورت ته. د افغانستان د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې له کوم لامل پرته له ترکیه او یونان نه د افغان پناهغوښتونکو د شړلو بسر د دغو هیوادونو د چارواکو سره تفاهم ته رسیدلی دي. ممتاز بهیر رپورټ را لېږلی.
د افغانستان د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د افغان پناهغوښتونکو د وضعیت د خوالي لپاره ترکیه او یونان ته د خپل سفر نتایج د دوشنبه په ورځ له رسنیو سره شریک کړل. ښاغلی بلخی وویل چې په دغو هیوادونو کې له افغان مهاجرینو سره ناسم چلند، په جبري ډول د هغوی راستنول او ورته د خدماتو د وړاندې کولو څرنګوالی هغه موارد وو چې په اړه یې اندېښنې موجودې وې. د افغانستان د مهاجرینو وزیر زیاته کړه چې په یونان کې د دغو ستونزو د لرې کولو په تړاو د ملګرو ملتونو د پناهغوښتنې د چارو د دفتر او د مهاجرت نړیوال سازمان د چارواکو سربیره د یونان د کورنیو، بهرنیو او مهاجرینو چارو له وزیرانو سره هم خبرې کړې دي. د ښاغلي بلخي پر وینا د یونانی چارواکو د رسمي شمیرو له مخې اوس مهال په دغه هیواد کې 14,000 افغان پناهغوښتونکي شته او دغه هیواد له 80% څخه د زیاتو افغان مهاجرینو د جذبولو ظرفیت لري.
مدت توقف یونان در جزیره ها باید کاهش پیدا کنه و سرعت پیدا بکنه.
په ټاپوګانو کې د افغان پناهغوښتونکو د پاتې کېدو موده باید راکم شي او د هغوی د دوسیو د بشپړولو چارې باید په چټکۍ ترسره شي. د روغتیايي خدماتو وړاندې کول، د ژبې د زده کولو او د فني او حرفوي زده کړو لپاره د زمینې برابرول هغه موارد وو چې یونانی چارواکو له موږ سره ژمنه وکړه چې دا کارونه به ترسره کړي.
یونانی به ما وعده دادن چې ای کارا را انجام میدن.
د افغانستان د مهاجرینو د چارو وزیر دغه راز وویل، د ترکیه هیواد ژمنه کړې چې له دې وروسته به افغان مهاجرین له هغه هیواد څخه په زور نه شړي، بلکې په داوطلبانه توګه به د هغوی د راستنولو لپاره اسانتیاوي برابروي. د ښاغلي بلخي پر وینا په ترکیه کې میشت افغان پناهغوښتونکي د هغه هیواد د حکومت او د مهاجرت د نړیوال سازمان په ملاتړ په خپله خوښه افغانستان ته راستانه کیږي او د ترکیه د سرې میاشتې ټولنې لخوا په افغانستان کې ورته د حرفي زده کولو زمینه برابرېږي او د کار خاوندان کیگی.
یک جلسه با وزیر داخلی ترکیه داشتیم که تاکید شد
د ترکیه د کورنۍ او چارو له وزیر سره مو غونډه درلوده چې پکې په جبري ډول د پناهغوښتونکو د اخراجولو د مخنیوي، د داوطلبانه پروسې په اړه د کار کولو او له دغې پروسې څخه د ملاتړ پر مسلو ټینګار وشو او همداشان د کارګرۍ پر یوې تفاهمنامې بحث وشو چې د افغانستان او ترکیه ترمنځ لاسلیک شي تر څو هغه افغانان چې د کار کولو لپاره ترکیه ته ځي په قانوني ډول هلته حضور پیدا کړي او کار وکړي.
قانوني در اونجا حضور پیدا بکنن و بتونن کار بکنن در اونجا.
خب په ترکیه کې د افغان پناهغوښتونکو د پیوستون د ټولنې یوې مسؤل ذاکرې حکمت امریکا غږ آشنا ته وویل چې اوس هم افغان پناهغوښتونکي په ترکیه کې په بدو شرایطو کې ژوند کوي. د اغلې حکمت پر وینا د تیر کال له سپتمبر میاشتې راهیسې د پناهغوښتونکو د چارو د سنبالولو مسؤلیت له ملګرو ملتونو څخه د ترکیه حکومت ته سپارل شوی چې له امله یې د مهاجرینو د منلو شرایط لا پسې ستونزمن شوي دي. هغې زیاته کړه چې په ترکیه کې د افغان پناهغوښتونکو منلو کچه خورا ټیټه ده او د هغو کسانو شمیر ډیر زیات دی چې د پناهغوښتنې وړاندیزونه یې رد شوي دي.
قرارداد کې بین دولت افغانستان،
هغه تړون چې د افغانستان د دولت او ترکیه ترمنځ لاسلیک شو، د هغه له مخې په 2013 کال کې شاوخوا 1.5 افغان پناهغوښتونکي ډیپورت شول. اوس چې له 2019 کال څخه درې میاشتې تیرې دي، په دې موده کې هم دا لړۍ دوام لري. دا تفاهمنامې په داسې بڼه عملي کیږي چې که څه هم اکثره خلک چې په افغانستان کې ځان خوندي نه احساسوي او نه غواړي چې افغانستان ته ستانه شي، د ځینو لاملونو په سبب اړکیږي چې په داوطلبانه ډول د ستنېدو پاڼې لاسلیک کړي او بیرته افغانستان ته ستانه شي. نوموړي زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې تر اوسه په ترکیه کې 122,000 افغان پناهغوښتونکي ثبت شوي او یو شمیر نور هم چې په یوې ادارې کې هم نوملیکنه نه ده کړې په دغه هیواد کې ژوند کوي. خو د افغانستان د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د بوداپست د بهیر په کانفرانس کې چې د 2 هیوادونو استازو پکې ګډون درلود، د مهاجرت دوه مهم سندونه لاسلیک شوي چې پکې له سیستماتیک مهاجرت سره د مبارزې، د مهاجرینو د راستنېدو او یا د هغوی د منلو لپاره د سهولتونو برابرولو، د انساني قاچاق له بانډونو سره مبارزه او د قانوني مهاجرت لپاره د شرایطو پر برابرولو توافق شوی دی. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ. د افغانستان د کرنې او اوبو وزارت وایي چې په نوي کال کې به د نیالګیو په ټول افغانستان کې د لګولو کمپاین بشپړ شي. لیمینیا زی رپورټ راغلی.
د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو او مالداري وزارت د دوشنبه په ورځ د سولې او سمسورتیا د نیالګیو کینولو کمپاین په کابل کې پیل کړ. دغه وزارت وایي چې د نوي مریض کال لپاره 2 میلیون نیالګي د دوی لخوا او 40 میلیون نور بیا د خصوصي سکتور او یو شمیر اتحادیو لخوا تربیه او اصلاح شوي دي. د کرنې او اوبو لګولو وزیر نصیر احمد دورانی د نیالګیو کینولو د کمپاین د پرانیستې پر مهال په خلکو غږ وکړ چې د خپلو سیمو د سمسورتیا او د هوا د پاکوالي لپاره د نیالګي وکړي.
به پیشواز از بهار اهداف ما از این برنامه تشویق مردم
د پسلی په درشل کې لدغه برنامه زموږ مخه دا ده چې خلک د نیالګي کینولو د چاپیریال ساتلو او د سیمې شینوالي ته وهڅو. همدارنګه غواړو لدغه لارې په افغانستان کې د نیالګي کینولو کلتور عام کړو.
فرهنګ نیالشانی و نیال پروري است.
په افغانستان کې هر کال د نوي کال او پسرلی پر اتاک سره د کرنې وزارت د نیالګي کینولو کمپاین پیلوي او خلک دې ته هڅوي چې د خپل کورونو په مخ او په نورو ځایونو کې هم نیالګي وکړي. اجرایه رئیس عبدالله هم دغه کمپاین په پرانیسته کې وویل چې نه یوازې د نیالګیو کینول بلکې له ځنګلي منابعو څخه ساتنه هم د افغانستان د خلکو مسؤلیت دی.
خسته حال از یک طرف و حفظ منابع جنگلی کشور از طرف
دیگر. د نیالګیو کینول له یوې خوا او د ځنګلي منابعو ساتنه د ټولو هیوادوالو مسؤلیت دی. دا یوازې د کرنې وزارت کار نه دی، له خلکو، امنیتي ځواکونو، علماو او مدني ټولنو مسؤلیت دی چې په دې برخه کې ونډه واخلي.
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د ښار د سمسورتیا او هوا د پاکوالي لپاره د نیالګیو کینولو ته د خلکو هڅونې لپاره دغه ډول کمپاینونه ګټور دي. د کابل ښار اوسیدونکی سباون ځواک وایي چې د ځان او افغانستان لپاره به نیالګي کینوي او هر څوک چې یو نیالګی په خپله او بل د هیواد لپاره کینوي کولی شي خپل سیمې شنې او خپل چاپیریال پاک وساتي.
سرلی رانږدې ده، باید نیالګي وکړي. نیالګي کرل دا د هوا په صفوالي کې مرسته کوي، د هوا د ککړتیا مخنیوی کوي. ټول هیوادوال باید د خپلو کورونو په مخ کې یو یو نیالګی کینوي. که هر هیوادوال یو نیالګی کینوي دا په میلیونونو نیالګي کېږي چې د هوا په صفوالي کې مرسته کوي، د هوا د ککړتیا مخنیوی کوي.
د کرنې وزارت د نوي لمریز کال په درشل کې په داسې حال کې د میلیونونو نیالګیو په کینولو ټینګار کوي چې له دې وړاندې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ویلي وو چې په افغانستان کې وچکالي، د هوا تودوخې، د ځنګلونو قطع کول او سیلابونو په دغه هیواد کې اقلیمي بدلونونه رامنځته کړي دي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې دا هم ویلي وو چې افغانستان د 2020 او 2030 کلونو ترمنځ اقلیمي بدلونونو ته د چمتووالي په خاطر 10 میلیارد ډالر مرستې ته اړتیا لري.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
په پکتیا او پکتیکا کې قومي مشرانو او ځوانانو په غونډو کې په بین الافغاني مذاکراتو ټینګار کړي. ابراهیم رحیمی رپورټ راغلی.
په داسې حال کې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کې پرمختګ شوی دی، پکتیا په مرکز ګردیز کې د دریو سویل ختیځو ولایتونو سلګونو قومي مشرانو له دغو مذاکراتو څخه ملاتړ څرګند کړ. د خوست، پکتیا او لوګر دغه قومي مشرانو په یو غونډه کې د پایدار سولې لپاره پر بین الافغاني خبرو سربیره د بهرنۍ ځواکونو پر وتل او تر سولې مخکې په هر اړخي زور بند ټینګار وکړ.
مطلق دا جنگ د بهر نه ورته راغلی ده او بهر ورته راوړی ده او د بهر نړۍ نه ورته راغلی ده. ترڅو چې په افغانستان کې خارجي نظامی قوت ختم نشي، په افغانستان کې رښتیا جنگ قرارېدلای
نسی. دغه قومي مشرانو پر وسلوالو طالبانو هم غږ وکړ چې افغان حکومت سره خبرو ته کینی. په داسې حال کې چې طالبان وارد مخه افغان حکومت سره د خبرو کولو څخه انکار کړی دی. یادې غونډې ته ځینو قومي مشرانو وویل هڅه به وکړي چې افغانستان د بهرنۍ ځواکونو د وتلو او بین الافغاني مذاکراتو ته د طالبانو د هڅولو لپاره به د هیواد له ګوټ ګوټ نه غږ پورته کړي.
که هر موافقه د طالبانو ورونو او د امریکایانو ترمنځ کېږي، د خارجانو ترمنځ کېږي، خو چې په دې کې دوامدار افغاني صلح نه وي، موږ به په قرار کېنو. موږ د دغه دوامدار افغاني صلح لپاره مټران غښتي دي. علما کرام به را سره
له دوانو خو سره به خبرې پکو طالب څوک ده دغه تالار کې شنهشت دي ام دوغه زمون اورونه اوریرو نه دي طالب خو په لږه نه دراغلی ام دوغه خپل زمون اورونه ولما او د دوی سر مشریزو ته د مګه دغه आवाज ده چې وروره بین الافغانی مذاکرات وکي چې دا وطن هم جوړ ده او نور هم جوړ شي او له دې بدبختۍ نه خلاص شو.
بلور تنند پکتیکا په مرکز خرنه کې یو شمیر لاریون کوونکو د امریکا او طالبانو ترمن د سولې مذاکراتو په اړه د افغانستان د ملي امنیت د شورا مشر حمدالله محیب له وروستیو څرګندونو ملاتړ وښود. حمدالله محیب واشنگټن ته د خپل سفر پر مهال خبریالانو ته ویلي وو چې زلمی خلیلزاد د لنډمهالې حکومت په لټه کې دی او افغان حکومت یې د سولې له خبرو څخه سنډې ته کړی دی.
موږ سوله غواړو، داسې سوله نه غواړو چې افغان دولت افغان ولس خبر نه وي او هغه سوله د نورو هیوادونو ترمنځ روانه وي.
سوله دې د افغانستان له دولت سره اوسي، د افغانستان له خلکو سره دې اوسي، د پردې تر شا تصمیمونه او د افغانستان د خلکو په سرنوشت خبرې کول وغندل، نو ټول ولس دا غواړي چې باید د افغان دولت سره او د افغانانو سره سوله وسي.
د پکتیکا د خرنې لاریونوالو د حمدالله محیب د څرګندونو په اړه د ملي یووالي حکومت د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله غبرګون هم وغنده چې ویلی وو په بهرني سیاست کې احساسات او سلیقوي چلند ځای نه لري.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
نیوزیلند فیصله کړی ده چې په ملک کې به د وسلو په قانون کې اصلاحات راولي. پاموکړی زموږ د همکار دی رپورټ ته.
د نیوزیلند نه نیول تر پاکستان او دلته په امریکا کې خلک ماتم کوي.
له موږ سره هر وخت دا ویره ده چې هسته نه دا پېښه دلته زموږ په ټولنه کې هم تکرار شي.
د نیوزیلند په عامه وژنو کې تورن د کډوالو خلاف د کرکې پیغامونه ورکړي دي او په محکمه کې هم د سپین پوستو د برتری نخې څرګندې کړلې. د عام قتل دغه راز پیښه چې په نیوزیلند کې پر واقع کېدلو هیڅ فکر نه کېده په امریکا کې ورسره خلک آشنا دي. د کرکې د پیغامونو او عام وژنو مثالونه د جنوبي کارولاینا په کلیسا او په پنسلوانیا کې د یهودو په عبادت ځای کې څرګند دي. چک ډایمن یو یهودی عالم وای کله چې کرکه او ټوپک سره یو ځای شي نو نتیجه یې خنوي. سپین پوستي ملت پالان یو وخت له سترګو نه پناول خو اوس په امریکا کې په 2011 کې په شارلت ویلز کې او په ټولنیزو رسنیو کې راڅرګند شو.
هغوی په دې باور دي چې سپین پوستي او اروپایي توکمه خلک تر غیر سپین پوستو برتري لري. هغوی اوس مخ په زیاتېدو دي او د خپل برترۍ نظریات خپروي. دا مسأله په ټولنیزو رسنیو پورې هم اړه لري. د پیغامونو په خپرولو کې او یا د یو پیغام لري کړی د محدودیت ډیر کم معیارونه شتون لري.
یو شمیر کسان دا د ټولنیزو رسنیو د چلوونکو او خدماتو د برابرونکو مسولیت بولی چې د کرکې پیغامونه په کلکه وڅاري. ولسمشر ډونالد ټرمپ په چټکۍ سره د نیوزیلند برید محکوم کړ.
دا ډېر وحشتناک شی دی. ما صدر اعظم ته وویل چې امریکا ورسره په سلو کې سل د لارې تر اخره ولاړه ده.
خو په عین حال کې ولسمشر د سپین پوستو د ملت پالې خطر د وی مخ په زیاتېدونکو ستونزې په توګه باب زوباله. همدارنګ د ولسمشر سرپرست اداري رئیس مک مولویني په فاکس نیوز کې وویل چې ولسمشر سپین پوسته برتري غوښتونکی نه دی.
زه فکر نه کوم چې دا په انصاف برابر کار وي چې دا سړی د ډونالد ټرمپ ملاتړی وبلل شي. هغه یو مسترب مختلل حواس او شریر سړی دی.
د دې غمیزې په ترڅ کې د مشیګن اسلامي انسټیټیوټ یو ځوان غړی وایي چې د آینده لاره د انتقام لاره نه ده، بلکې د مینې، ښېګڼې او مهربانۍ لاره ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د اسرائیل ستري محکمه د راتلونکو میاشتې د پارلماني انتخاباتو نه یو افراد سیاستمدار منکو چې وايي د عربو په خلاف تاوتریخواله او نجات پرستۍ تلمن وهله. پاموکړی د ریچارډ فرین رپورټ ته.
د اسرائیلو د انتخاباتو کمیټې د اسرائیلو د قدرت په نامو د ګوند غړی مایکل بن اریتا اجازه ورکړې و چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي، مګر محکمې د شنبې په ورځ د کین اړخې مریتس ګوند د قانوني مخالفت ملاتړ وکړ. د دغه ګوند دلیل دا دی چې بن اری د عربو په خلاف تاوتریخوالي ته لمن وهله، د دوی په مدني حقوق سترګې پټولې او نژاد پرستۍ پاروله. بناری د محکمې پریکړه وغندله. د اسرائیلو د پارلمان رد شوی کاندید مایکل بن آری خپل خبرې ته دوام ورکوي او وایي
שמבקשת להשתלט לנו על החיים. מספרים לכם שיש כאן דמוקרטיה, זה לא דמוקרטיה. יש פה חונטה משפטית לצערנו הרב שלקחה את השלטון לידיה.
דלתה היו הקנוני דלדה, שגואלי זמון ז'ואן פגר הווחלי. דוי תעשית הווי דלתה היו הדמוקרסי דלה בדה מרגה. דה דמוקרסי נדה דלתה היו הקנוני דלדה, שקודרתי פחפל לסקי נוולדה. سید رازم بنیامین نتنیاهو خپل لیکود ګوند نور محافظه کارو ګوندونو سره یو ځای کړی دی چې په دې کې د یهودو د قدرت ګوند هم شامل دی چې د بلې میاشتې په پارلماني انتخاباتو کې به په ګډه مبارزه کوي. په اسرائیلو کې ډېر کیڼ اړخي او ښي اړخي په دغه ائتلاف سره نارامه شوي دي. د یهودو د قدرت ګوند ډېر غړي د فقید رابی امیر کانی پیروان دي چې یو افراطي محافظه کارو او د فلسطینیانو د قومي پاکسازۍ غوښتنه کوله. اسرائیلو، امریکا او اروپایي اتحاد کهانی په 1990 کال کې له وژل کېدو نه د مخه یو ترورست اعلان کړی و.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
په داسې حال کې چې د امریکا یو لوړ رتبه ډیپلومات افریقا ته سفر کړی دی، په هغه ملک کې د کیمرون د حکومت طرفدارو ډلو په دې وجه باندې اعتراضونه کړي دي چې وایي امریکا د کیمرون په داخلي چارو کې مداخله کوي. په موکړې د امریکا غږ دی رپورټ ته زموږ همکار سید بختیار شاه درته لولي.
د امریکا دغه لوړ رتبه ډیپلومات په تیر هفته کې د کیمرون د حکومت نه د یو مخالف مشر کاماتو د خوشی کولو غوښتنه کړې وه. په کیمرون کې د اجتماعي خدماتو د انکشاف د سارنې د ډلې وغړي د حکومت په سوونو طرفدارو خلکو ته په خپلو خبرو کې د امریکا او د اروپا اتحاد په وروستۍ څرګندونو سخت اعتراضونه کړي او ویلي دي چې هغه د منلو وړ نه دي. د افریقا په چارو کې د امریکا د باندنیو چارو د وزیر مشاور تیبور ناګي او د اروپا اتحاد نماینده فدریکا مورګارانی دواړو د کیمرون نه وغوښتي وو چې مخالف مشر کاماتو او د هغه 150 تنه ملاتړ کوونکي دي د زندان نه خوشي کړي. په دې برسیره هغوی د کیمرون د حکومت نه د دې غوښتنه هم کړې وه چې د ملک په لویدیځ کې روان تشدد ختم کړي. په کیمرون کې د حکومت د طرفدارو مظاهره کوونکو یو تنظیم کوونکی لیلان کولولو وایي چې دغه مظاهره چن غواړي د امریکا دغه لوړ رتبه ډیپلومات ناګي دي خپل پیغام بیرته واشنگتن ته انتقال کړي.
L'observatoire voudrait d'une part inviter le gouvernement des États-Unis d'Amérique à rester véritablement
هغه وایي چې د کیمرون د وطن پرستانو د ډلو کورنه د امریکا د حکومت ته غواړي چې باید به طرفه اوسي او د کیمرون په داخلي مسایلو کې مداخله ونه کړي. هغه وایي چې امریکا باید د ملک په شمال لویدیځ کې د شخړو په ختمولو کې مرسته وکړي. د کیمرون د اطلاعاتو وزیر رانی ایمانوئل په تیر هفته کې ویلي وو چې کیمرون د ناګي په خبرو سخت په غوسه دی. هغه په خوا هم د بلتون غوښتونکو مشرانو ته د پناه ورکولو په خاطر په امریکا اعتراضونه کړي وو. په کیمرون کې د بشر د حقوقو د یوې محلي ډلې نه ایمی مانیګا وایي چې د کیمرون مقامات باید د ناګي خبرې ګټورې وګڼي په یوازدې چې په هغه اعتراضونه وکړي. هغه وایي
Eux-mêmes ne comprennent pas le sens des mots de Youssef secrétaire.
هغه وایي چې د خلکو په نظر کې امرون په سختو اجتماعي او سیاسي شخړو کې راګیر دی. هغه وایي چې د ناګي خبرې هغو خلکو ته امید پیدا کړي چې په ملک کې دیموکراسي غواړي. د کیمرون حکومت مخالف مشر کاموتو او د هغه ملاتړ کوونکي د جنوري د میاشتې راهیسې زندانې کړي دي. هغوی په نظامي محکمو کې د بغاوت په الزام محاکمه کیږي او ممکن د مرګ سزا ورکړي شي. خاغلی ناګي کیمرون ته د یک شمې پر ورځ د رسیدو نه مخکې ویلي وو چې دا هر وخت یو مثبت کار نه وي چې د شخړو په وخت کې مخالفین زندان شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15. دا وینزویلا د پاره د امریکا خاص استازي الویټ ابرامز او د روسیې د بهرنو چارو د وزیر مرستیال سرګي ریوابکوف په دې هفته کې په روم کې غونډه کوي. ما موخړې د رپورټ ته زامن مومن دي ترولي.
د روسیې لپاره د وینزویلا جمهور رئیس نیکولاس مادورو د هیواد وزانه مشروع مشر دی. توقع ده کله چې روسی ماموران د دوشنبه او سه شنبه په ورځ په روم کې د وینزویلا لپاره د امریکا د خاص استاد سره ملاقات وکړي دوی به په دې ټکی باندې ټینګار هم وکړي. امریکا او تقریبا 500 نور ملکونو مخالف مشروان ګوادو د وینزویلا د موقت جمهور رئیس په حیث منل دي. د روسي د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال سرګی ریاباکوف د یک شنبه په ورځ د انټرفاکس خبری اژانس ویلي روسي په خپل دریز باندې ټینګار وکړ چې د جنوبی امریکا په دغه هیواد کې به د امریکا نظامی مداخله مناسب نه وي. د انټرفاکس خبری اژانس د ریاباکوف له قوله وای مسکو او واشنگتن د دغه موضوع په باره کې په بشپړ توګه د یو بل مخالف دي، مګر دا د خبرو د نه کولو دلیل نشي کېدی. راپورټونه وایي ریاباکوف نو ویل د روسیې حکومت به د وینزویلا سره به د امریکا له فشار نه د انرژي او نظامی تطبیقاتو په ګډون په یو شمیر سکتورونو کې همکاري ته دوام ورکړي. روسیا او نور هیوادونه نو وایي د امریکا لګیدلي بندیزونه یوازې د دغه هیواد خلک ژوبلوي. بل دې چې دغه بندیزونه په نظر کې ونیسي، روسیا خواړه او درمل وینزویلا ته استوي چې د مادورا د حکومت سره مرسته وشي. ابرامز له دغه بندیزونو نه دفاع وکړه او وایي دا یوازې یو موقتی اقدام دی. ابرامز خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
The purpose is to motivate people to change their behavior. So while we impose sanctions or visa revocations, we make it very clear This is reversible.
د دې منظور دا د خلکو هڅول شي چې خپل سلوک بدل کړي، ځکه نو موږ د ویزې په لغوه کولو بندیز ولګو. موږ دا خبره واضح کړه چې که خلک د سلوک طریقه بدل کړي نو دا برعکس کېدای شي. دا د سزا ورکول نه دي او موږ هیله لرو دا به د بدل شوي سلوک د طریقې یو انګیزه هم وي. ابرامز د جمهور رئیس مادورو دغه ادارت کړه چې وای مخالف مشر ګوایدو په امریکا کې د وینزویلا د جمهور رئیس په خلاف د نظامی کودتا یو همکار دی. ابرامز بیا وای
The allegation that Juan Guaido is some kind of puppet of the United States I think is first ridiculous and second has been disproved in a number of ways. One of them is the number of countries
هغه تورونه چې وای وان ګوایدو د امریکا یو ډول ګډاګی ده. زه فکر کوم چې په لومړي سر کې دا یو مسخره او دوهم دا چې په یو شمیر طریقو دا رد شوې ده. یو له دغه طریقو نه دا ده چې یو شمیر هیوادونه ملاتړ کوي. د ابرامز په نظر په هیواد کې د موجوده وضع او ستونزو مسؤل مدرو ده او باید ولاړ شي. ابرامز بیا وای
This economic decline is not new. The situation in Venezuela now is the product of years of corruption and incompetence.
دا خراب اقتصادي وضع نه ویننده په وینزویلا کې وسانه وضع د کلونو د اداري فساد، بې‌کفایتۍ او د حکومت لخوا د فساد تولید دی. دا یو ستونزه ده او هله دا ده چې د دې رژیم ځای باید یو داسې دیموکراتیک حکومتونه شي چې واقعا د خلکو ضرورتونو ته ځواب ووایي. وینزویلا د جمعې په ورځ یوه خاصه قطعه جوړه کړه چې وظیفه یې د اساسي تاسیساتو او خدمتونو ژغورل دي، چې په دې کې برېښنا او د څښلو پاکې اوبه شامل دي، چې د یوې هفتې د قطع کېدو نه وروسته بېرته فعاله شوې دي. د جمهور رئیس د مرستیال دیسلی راد ریګویز او په قول جمهور رئیس مادورو وس غواړي چې په خپل حکومت کې ژور بدلون راولي.
د امریکا جا آشنا رادیو اوري. د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري. ترمن اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو زموږ خبرونه واوریده. د دری برخې خبرونه اوریدل مپاتې کوي. مونږ درنه اجازه غواړو.